شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو زحمت شبر کوربه يم، تخنیکي چاري امان امیرزای مختوړي شي چاري د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 نیمې په افغانستان کې خبريږي. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. تر خبرونو وروسته د دې خبر تفصیل درکوو چې امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ترانزیت کې د هند شاملې دوه ملاتړ کړی. دا به هم واوري چې د اجرایي رئیس لومړي مرستیال د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو تر هر څه مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا ډاټ سرګندوي چې پراتونکو دوه درې ورځو کې به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پر پاکستان انتقاد وکړ چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حمله کوي. او د پاکستان په قبیلی سیمې محمد جنسی کې نن یو ځان وژن کې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وشل. د خبرونو تفصیل. د سولې علي شورا ډاټ سرګندوي چې پراتلونکو دوه ورځو کې به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا مرسیال عبدالخبیر اوچکون نن ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې دا موافقه لاسلیک ته چمتو ده.
د افغانستان خلکو ته خبر ورکوم چې دا توافقنامه ژر به یو دوه درې ورځې په آینده کې دا به امضا کیږي او افغانستان ولوس د انتظار پای ته کیږي.
د سولې علي شورا تر دې مخکې ویلي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه ځنډیدلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پر پاکستان انتقاد وکړ چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو بریدونه کوي. اولسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو په خبرو کې څرګند کړ چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پوځي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړي، خو د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې مشتې وسلوال والې ډلې مالی ملاتړ ترلاسه کوي، پنازیونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې خونړي بریدونه پلانوي. امریکا له پاکستان څخه د افغان ولسمشر د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې ویلي دی هند هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سوداګریزه موافقه کې شامل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایي مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې هیواد په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د ټینګو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ موافقه چې په دې وروستیو کې د ستونزو شاهده ده څو ځله له سره کتل شوې ده. افغان ځانګړو ځواکونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې په کندوز ولایت کې د شپې لخوا عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال وژلې دي. ځانګړو ځواکونو ویلي په دې عملیاتو کې چې پرون شپه په دشترچي ولسوالۍ کې شوي 12 وسلوال نیول شوي دي. دا عملیات د ځانګړو ځواکونو د شپږم ستراتیژیک کنډک لخوا شوي او په ترڅ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. خاص ځواکونو ویلي په دې عملیاتو کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښته. د پاکستان په قبیلی سیمې محمد ایجنسی کې نن یو ځان وژن کې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وشل. په دې چاودنه کې چې په پیخان کلی کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جماعت کې شوې ده 25 کسان نور ژوبل دي. د ازادي راډیو خبریال د دې چاودنې په اړه ویل
دغه چاودنه کې د جماعت کوڅه کې کوم ودانۍ چې په دغه ودانۍ ټول لنګ شو و، نو په دغه خاطر باندې بیا تر ډېر وخت پورې دغه جماعت هغه ودانۍ غمل به کوم دغه څه تول کېده، نو دغه د مرود د ځان شمیره کارفرم نه واخو.
تر اوس کته هم تر اوسه کوم ډلې د محمد جنسی د نن نیزان وشن کې حمله مسؤلیت پر غاړه نه دی خسته، خو تر دې وړاندې د دغه شان بریدونو پړه پر پاکستانی طالبانو اچول شوې ده. روسیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې په سوریه کې له امریکا سره په همغږۍ ټینګ شوی اوربند تایید کړي. په سوریه کې د سپتمبر میاشت په 12 نیټه اوربند اعلان شو. که څه هم له اوربند څخه د وړو سرغړونو ادعاوې کیږي، خو رپورټونه وایي چې دا بهیر په لویه اندازه عملي کیږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون هیله څرګنده کړه چې د امنیت شورا به دا اوربند راتلونکې اونۍ د سرمشري په سطحه تایید کړي. په همدې حال کې روسیه وایي د سوریې حکومتي ځواکونه حلب ښار ته لتلونکو لارو لرې شوي چې اړینو خلکو ته د مرستو رسېدو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن د کانګرس د استازو د جرګې دا رپورټ رد کړ چې وایي نوموړي داسې پټ اسناد افشا کړل چې د امریکا امنیت ته لویه ضربه ورسوله. د دې رپورټ له مخې ایدوارد سنودن د ملي استخباراتو له ادارې څخه هغه اسناد غلا کړي چې استخباراتي او دفاعي چارو پورې اړه لري او د امریکا دښمنانو ته خورا مهم معلومات رسولي. ایدوارد سنودن په خپل ټویټر پاڼه د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې دا رپورټ رد کړی دی. او د اروپای ټولنې مشران نن د سلواکیا په پایتخت برسلاوا کې غونډه کوي. ویل کیږي چې په دې سره مشرجه کې بحران ځپلې اروپای ټولنې ته د یوې نوې لیدلوري پر جوړولو خبرې کیږي. د برسلاوا په دې سره مشرجه کې د برتانیې پرته د 28 اروپایي هیوادونو مشران برخه اخلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي اروپای ټولنه دا مهال په بحراني وضعیت کې ده. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیکو ویلي ټول اروپایي مشران د یووالي غوښتونکي دي، خو د نوموړي په خبره یووالی ساتل اسانه کار نه دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې واشنگتن د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګډ ترانزیټي تجارت ملاتړ کوي. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمرستیال آزرخش حافظي سره شهیدلې.
کله چې دا په خپل امریکا دی او زبرځواک په حیث زموږ موقف څخه پلوي کوي، زموږ موقف لا پسې ټینګیږي.
د اجرایي رئیس لومړی مرستیال د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو هرکلی وکړ.
دا به د ټول افغان ملت لپاره یو ښه زیری وي او ښه زیری ده. زه د اسلامي په نمایندګۍ باندې پوره پشتیبانی، پوره ملاتړ او پوره لبیک ورته وایم.
د سولې عالی شورا وایي چې د حکمتیار له ډلې سره به په دوو دریو ورځو کې د سولې تړون لاسلیک شي. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. کله آزادي راډیو سره وایي امریکا د افغانستان د هغې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ په ترانزیټي موافقه کې دي هند هم شامل شي. په همدې حال کې افغانستان ویلي که پاکستان هند ته اجازه ورنه کړي، افغانستان به منځنۍ آسیا ته د دې هیواد له لارې د پاکستان د مالونو د ترانزیټ مخه ونیسي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ موافقه په 1950 کال کې لاسلیک شوې وه. د دې موافقې له مخې افغانستان کولای سي له کراچۍ بندره له ګمرکي محصوله پرته تجارتي مالونه وارد کړي. خو د دې موافقې په اړه تر اوسه څو ځلې مذاکرات شوي دي. امریکا څرګنده کړې ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ به کوي چې هغه له پاکستانه غوښتي چې هندوستان دې هم د دې ترانزیټي موافقې برخه سي تر څو په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې سي. یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک سي ټونر ویلي موږ په سیمه کې د پیاوړو سوداګریزو اړیکو ملاتړ کوو او موږ مخکې هم ویلي چې دا د امریکا لومړیتوب دی او دغه باید په سیمه کې د نورو هیوادونو لومړیتوب هم وي چې په مثبته توګه ګډه همکاري نوره هم زیاته کړي. کله چې یوه خبریال له د پښتنه وکړه چې د امریکا دریځ په دې اړه څه دی چې افغانستان غواړي هندوستان هم له پاکستان سره د ترانزیټي موافقې برخه سي، ټونر وویل زه فکر کوم موږ به یې ملاتړ وکړو. لکه څنګه چې ما وویل موږ د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ پیاوړې سوداګریزې اړیکې غواړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي موافقه د اسلام آباد او کابل ترمنځ دوه اړخیزه تړون دی. افغانستان خبرداری ورکړی دی چې که پاکستان هندوستان ته د دې موافقې برخه جوړېدو اجازه ورنکړي، افغانستان به منځنۍ آسیا ته د دې هیواد له لارې د پاکستان د مالونو د ترانزیت مخه ونیسي. ټونر په دې اړه ویلي چې د هغو دوه اړخیزو مذاکراتو په اړه څه ویل نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کیږي. د ویلي چې افغانستان د خپلو اړیکو حق لري او پکښې هغه پریکړې هم شاملې دي چې له چا سره غواړي سوداګریزې اړیکې ولري او له چا سره نه. د زیاته کړه افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل حقونه لري. دغه هیواد حق لري چې خپلې پریکړې په خپله وکړي. دا د سیمې په ګټه ده او دا د امریکا ستراتیژیک هدف هم دی چې د ټولو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو اړیکو ملاتړ وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي موافقه افغانستان ته اجازه ورکوي چې د لاهور له لارې هم له هندوستان سره وهګه سرحد ته مالونه ولیږي، خو دغه موافقه هندوستان ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د مځکې له لارې صادراتي مالونه ولیږي. په دې اړه چې د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي له افغانستان سره د 1 میلیارد نورو مرستو اعلان وکړ، ټونر ویلي چې امریکا د هندوستان د سخاوت او پر افغانستان د توجه متمرکزولو هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې له افغانستان سره په یو خپلواک او پر ځان متکي هیواد جوړېدو کې مرسته کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګټ ترانزیت ملاتړ کوي. په همدې ارتباط مې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمرستیال ازرخ حافظي څخه وپوښتل.
دا افتاد پرلکم چې دی افغانستان او پاکستان ترمنځ دی، اما پنځه کالي پوره دي بشپړ دي. دوی موږ څخه غوښتنه کړې دي چې د منځنۍ اشیا لپاره موږ تاجکستان سره هم پرېکړه وکړو چې دریافیز شي. که چیرې دوی زموږ خاوره د منځنۍ اشیا سره د نښلولو لپاره لاره غواړي، بیا موږ هم لوی مارکیټ د هندوستان ته ضرورت لرو. هغوی دي موږ ته مځکنۍ لاره تر هغه ځایه پورې راکړي، یعنی د دریافیز پر ځای څلور اخیز شي. هغوی غوښتل چې افغانستان، پاکستان او تاجکستان شي. بیا موږ وویل چې افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هندوستان شي، ځکه چې که چیرې دوی زموږ د خاورې څخه ګټه پورته کولی شي او منځنۍ اشیا ته ځان رسولی شي د یو لوی مارکیټ په حیث، موږ هم حق لرو چې د دوی د خاورې څخه ګټه پورته کړو او تر اثاري پورې او د وګې له لارې موږ ته لار راکړي. او پاکستان باید دا کار وکړي د ریجنل انټیګریشن په خاطر.
یو خدا خبر ده چې پاکستان باید دا کار وکړي چې د سیمه ایزو اړیکو له خاطره. بل ورته سوال ده چې امریکا د دې حمایت کړی دی، آیا د امریکا حمایت به پاکستان یو ډول مجبور کړي او یا یو ډول وهڅوي چې په دې موافقه کې هند هم داخل کړي؟
زموږ موقف لاپسې ټینګیږي. کله چې دا په خپل امریکا د یو زبرځواک په حیث زموږ د موقف څخه پلوي کوي، بیا دا غوښتنې کېږي زموږ غوښتنه. او دوهم مسله دغه ده چې موږ هم د ورلد ټریډ اورګنایزیشن غړیتوب لرو او پاکستان هم لري، او موږ هلته ژمن یو چې د بل خاوره د بل په مقابل کې خلاص پرېږدو.
که چیرته افغانستان د تجارت نړیوال سازمان ته مخه کړي او له هغه لارې په پاکستان باندې فشار راولي سي د واګې لارې د افغان سوداګرو په مخ پرانیسي، دغه غوښتنه څومره وخت شاید رونیسي سي افغانستان موافق شي؟
دا ارګریشن په نوم یو شی دی چې تاسو په تاسو ته حکمیت هلته د حکمیت بین ملي حکمیتونه شتون لري، د ورلد ټریډ سنټر له لارې هم کېدای شي، انټرنیشنل چمبر اف کامرس هم شته، بیا ورلد چمبر فدریشن هم شتون لري. په دا ټولو کې اربیتریشن یا په اصطلاح حکمیت موجود دی. موږ حق لرو او حتی په خپله دا ورلد ټریډ اورګنایزیشن هم په خپله اربیتریشن لري چې د هیوادونو ترمنځ حکمیت کوي چې کوم یو پر قوانین باندې پایبند دي، کوم یو یې مخالف دی قوانین دي. نو په دې خاطر باندې موږ حق لرو او زموږ امتیاز دغه دی چې موږ تر اوسه پورې هیڅ د قانوني نه دي کړي، ټول کارونه چې کړي دي په یوه اخیز توګه، حتی د پاکستان ته موږ دا اجازه ورکړي پرته له قرارداده چې دوی خپل مالونه په تاجکستان ته ورسوي. په کال کې یو میلیون تن د دې سمنټ یوازې ځي تاجکستان ته، او دا زموږ د نیک هیلې پر بنسټ و. کنا خودی ته حق نه لري ځکه چې د پاکستان د هندستان مالونه نه راخلي شوې چې
بلې. حافظ صاحب محترم، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تر هغه وخته پورې به د واګې لاره پرانه نیسي تر څو پورې چې د هند او د پاکستان سیاسي روابط بهتره شوي نه وي. آیا دا د دې موجب کېدای شي چې پاکستان دا لاره بند وساتي؟
دوی خو د ورلد ټریډ اورګنایزیشن او د ټي آی آر کنونشن لمخې دوی مکلف دي چې لاره راته خلاص پرېږدي. دوی چې دا نه کوي معنا یې دا دی چې بینلمللي قوانین هم تر پښو لاندې کوي. نو په دې خاطر امریکا مداخله یې په دې خاطر دی ګټه، یعنې زموږ په ګټه چې موږ بر حق یو او موږ د کنونشن ټي آی آر پر بنسټ او همدارنګه د ورلد ټریډ اورګنایزیشن پر بنسټ موږ حق لرو چې دا
د اټاری د څه ښه ګټه پورته کړو. ازرخ
شفیزی مننه. راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او حکمتیار په مشي د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دوه درې ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د سند تخنیکي ستونزې په بشپړه توګه حل شوي او لاسلیک ته چمتو دي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د چمتو کړي سند د ژر لاسلیک ډاډ ورکړ. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د یوې وړې اجماع د جوړېدو تر څنګ د موافقتنامې ټولې تخنیکي ستونزې حل سوې او په دوه درې ورځو کې به چمتو سوی سند لاسلیک سي.
د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا توافقنامه ژر به یو دوه درې ورځ په آینده کې دا به امضا کیږي او افغانستان ولس د انتظار پای ته کیږي.
شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې چې بل اخره د دواړو لورو مرکچی پلاوو په یو 15 مادیز پریکړه لیک موافقه وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا وای تاکل شوی و چې دغه موافقتنامه ل اختر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک سي، خو د ځینو تخنیکی ستونزو له امله لاسلیک وځنډید. بلخوا د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي ټولې هغه اوازې په کلکه رد کړې چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مخالفت کوي. د ښاغلي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي مرستیال انجینر محمد خان ازادۍ راډیو ته وویل که ستونزه موجوده نه وي له ځنډ پرته باید ژر د سولې موافقتنامه لاسلیک سي.
موږ یې حمایه کوو سره له دې چې ستونزې پکې نشته. افغان حکومت هم پکې ستونزې نه ګوري. څومره چې زر کېدای شي که کوم پړاو لري دا نهایي شي او بالاخره موافقتنامه امضا سي، دا به د ټول افغان ملت لپاره یو ښه زیری وي او ښه زیری ده. زه د حزب اسلامي په نمایندګۍ باندې پوره پشتیبانی، پوره ملاتړ او پوره لبیک ورته وایم.
که څه هم پخوا دې ته ورته ژمنې سوي خو په ټاکلي وخت نه دي عملي سوي. دا چې دا ځل به رښتیا هم په دوه درې ورځو کې د محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې سند لاسلیک سي، دغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروټي سره شریکه کړه. ښاغلی خروټي وای د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې له خبرو څخه د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ملاتړ دا په ډاګه کوي چې ستونزه حل سوې ده. ښاغلي خروټي زیاته کړه چې دا مهال د افغان حکومت له لورې په کابل کې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته چمتووالی روان دی او په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې د خبرو د پلاوي مشر امین کریم اسدی رډیو ته وویل چې د سولې سند نږدې اونۍ مخکې چمتو شوی دی. هم د سولې عالي شورا موافقه کړې او هم حزب اسلامي او یوازې خبره لاسلیک ته پاتې ده.
سند توافقنامه از یک هفته به این طرف کاملا نهایی شده، پاکنویسی شده و کاملا آماده امضا شدن است. در آخرین ساعتی که روز جمعه گذشته و بعد شنبه میخواستیم این سند امضا بکنیم، شخصیت از درون نظام جدا مانع از این پروسه شد و مسائل متوقف ساخت و انشاءالله که موقتا متوقف شده باشه. شما موقف بسیار واضح جناب رئیس جمهور محمد اشرف غنی را شنیدین و موقف حزب اسلامی را از طریق پیام ایدی کاملا واضحا شنیدین که دو جانب تعهد و اخلاص بر امضای ازی دارن.
آزادی خبری مجله اوری.
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي او همدارس دي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په زور ایستلو او همداشان دغه عمل مخنیوي وکړي چې کډوال هیواد ته ستنېدلو ته مجبوروي. دغه ادارې د چهارشنبه پر ورځ په یو تازه خبر کړي راپور کې د پاکستان له حکومت همداشان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب او امنیت یقیني کولو لپاره د خپلو امنیتي مقاماتو د ناوړه کړنو مخنیوي وکړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدا لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په تېره روژه کې په تورخم کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستاني لورې لخوا د دروازې د جوړولو له امله نښته وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پېښې وروسته د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه چې د پولیسو لخوا نیول او بې ځایه ځورول او تنګول یې همدا ستونزې دي. هیومن رائټس واچ تر هغې وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد حکومت پاکستان کې ډېر افغان کډوال ته د راتلونکي کال تر مارچ پورې د هیواد ته د ستنېدلو وروستۍ نېټه ټاکلې ده. که څه هم حکومت په لومړي سر کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې دا موده د راتلونکي کال تر مارچ پورې اوږده کړه. له بل خو به د هومن رائټس واچ ادارې د حکومت لخوا د کډوالو د اوسېدو د مودې د دولت د یادونې تر څنګ له پاکستاني حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه لږ تر لږه د 2018 میلادي کال تر پای پورې اوږده کړي. دغه ادارې پاکستانی مقامات د افغان کډوالو په زورولو تورن کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د زورولو په لړ کې د امنیتي مقاماتو د کړنو مخنیوی وکړي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ادارې د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله تیزه شوې او یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 90,000 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ډېره دي چې ډېری د خیبر پختونخوا صوبه کې اوسېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي راډیو د سهار له ودو ماشام تر وبجو پورې په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په همدې څپو د ماشام له وو د سهار تر وبجو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې ووري چې په پام کې ده چې په را روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبري وشي. خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د محمد جنسی په قبایلی سیمه کې نن د جمعه دننه چاودنه وشوه. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترکزی له سیمه په ټلیفون را سره ده. ترکزی صاحب د دې پیښې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
جی ډیر مننه. دا د محمد جنسی چې کومه د قبایلی سیمه ده په محمد جنسی کې او زاید انبار تحصیل هغه کې نن د جمعه د ورځې د مانځ په محل د چاودنه شوې ده. په دا چاودنه کې تر دې دمه د سرکاري دولتي چارواکو په وینا چې نه څلنه د شلو تنانو د وژنې یا د مړو اطلاع ده او دغې ترڅنګ د زخمیانو شمېره تر ډېر شو رسېدلې ده.
ترکزی صاحب نږدې 2 ساعته مخکې موږ داسې خبر درلود چې یو شمېر کسان د ړنګ شوي جومات تر انبارونو لاندې ګیر پاتې دي. دا کسان راایستل شوي دي که نه؟ لا هم هڅې روانې دي چې له خاورو نه دا کسان راوباسي.
ځي هغه داسې وو چې دغه چاودنه وشوه هغه د جومات کوټه چې کومه ده هغه دیوالونه او د هغې چپ هغه ړنګ نو د هغې تر لاندې ډېر زخمیان یا مړه داسې تنان پراته وو. هغه دوه نیم ساعته کې هغه کار وشو او د هغې نه هغه ټوله ملبه چې کوم وو هغه چپونه او هغه دیوالونه هغه تېرېدي که او د هغې د لاندې چې کوم تنان وو هغه راوویستل. خو بیا دغه تنان چې کوم دي هغه له محمود جنسۍ نه خوا کې ورسره باجوړې جنسۍ ته په باجوړې جنسۍ کې چې کوم لوی روغتون هغې دپاره هغې ته یوړل چې علاج یې ورته وکړي. هغه کې د باجوړې جنسۍ د باجوړې جنسۍ د روغتون چې کوم دی د هغې د چارواکو سره مې خبرې وشوې نو هغې چې په دې کې وو تنان چې کوم دی د هغې حالت ډېر خراب و نازک وو هغې د الوتکې په واسطه باندې د پېښور لوی روغتون ته استولی دي.
تر اوسه پورې چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی؟
جی دغه چاودنې مسؤلیت چې کوم ذمہواری ده هغه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار چې کومه د هغې ویان دی احسان الله خان هغې د دې پیښې چې کومه ذمہواری ده هغه قبوله کړې ده.
تحریک طالبان پاکستان څه ویلي دي چې دا چاودنې په څه هدف کړې ده؟ څوک یې په نقشه کړی وو؟
د هغې په وینا چې په دغه چاودنه کې هغې وو د دغه سیمې امن لښکریان دلته چونکې د طالب وسلوالو ضد امن لښکریان لښکرې جوړې شوې او دغه د حکومت مرستیالې وي د امنیت لپاره کار کوي. نو هغې وو چې په دغه چاودنه کې د هغې هدف امن لښکریانو چې کوم ولسي وګړي وو هغې په خپل ډول باندې امن لښکرې جوړې کړي. د هغې وو چې په دغه کې امن لښکریان د هغې هدف وو او دغه سیمه کې له دې وړاندې هم داسې په بېلابېلو وختونو کې چاودنې شوې دي چې په هغې کې د سړک د غاړې د ماین چاودنې د هغې کې 2 تنه 3 تنه یا 5 تنه داسې مړه شوي وي یا پکې زخمیان شوي وي. خو دغه نن چې کومه په جومات دننه چاودنه شوې ده په هغې کې د دغه امبار د سیمې د ټولو لویه چاودنه وه چې په هغې کې دغه د مړو شمېره لږ تر لږه شلې ده او د زخمیانو شمېره چې کوم دی د هغې تقریبا دغه تر ډېر شو رسېدلې ده.
شانواز ترکزی مننه.
آزادی خبری مجله اوري.
په پام کې ده چې پر روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبري وشي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبري وشي. اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریه د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 103 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا 40 هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور پرون وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوس مهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په اتو هیوادونو کې دی را دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوی مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخه پر اوسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمنی، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیرو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې اوه برخه جوړوي. د سوریې 15 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریا کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقې په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریا کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسامبله به همدراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو لانجې پرولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسامبلې ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به هم خپل وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د لس کلنې کاري دورې ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي.
سپینه ماڼۍ غواړي د روسي هکرانو پر خلاف حقوقي دوسیه پرانیزي. د روټرز خبري اژانس راپور پر اساس اف بی آی په دې اړه د اسنادو پر راټولولو کار کوي چې تر ټولو مهم اسناد بیخي محرم بلل کیږي. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې د هغو روسي هکرانو پر وړاندې چې د دوی په باور د امریکا د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د معلوماتو په افشا کې لاس لري یو حقوقي دوسیه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس یې حل لاره په بندیزونو کې ویني. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا فدرالي ادارې اف بی آی د یو شمیر روسي هکرانو په وړاندې د جرم د اعلان په مقصد د ثبوت لپاره پر اسناد راټولولو کار پیل کړی دی، خو دا ثابته شوی دی چې دغه کار ځکه ستونزمن دی چې د امریکا د ادارې لخوا یو شمیر اسناد او شواهد بیخي محرم پیژندل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي فکر کوي چې دې هر څه ته حقوقي دعوا تر ټولو ښه عکس العمل دی چې د دوی په باور په دې کار سره روسان غواړي د امریکا په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کړي. خو دا حقوقي دعوا به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له شخړې پرته امکان ونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي فکر کوي چې د روسیې دوه استخباراتي سازمانونه، یو د روسیې د پوځ استخباراتي اداره جی آر یو او بل د دې هیواد ملکی استخباراتي اداره د هک کولو د وروستوی حمله تر شا لاس لري او دا حمله زیاتې سوي دي. لدې سره چې کرملن دغه تورونه په کلکه ردوي، یو شمیر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د روسیې حکومت د دې هیواد د پوځ استخباراتي اداره او ملکی اداره په یو ډول مسابقه کې سره چولې دي چې کومه اداره به ډیر تخریبي مواد غلا او خپاره کړي. د هکرانو لخوا د امریکا د ملي ډیموکرات کمیټې د داخلي ایمیلونو غلا او افشا تور د ډیموکرات ګوند لخوا د روسیې د دولت پر ملاتړ لرونکو روسي هکرانو پورې سو. له دغه وروسته د امریکا چارواکي د نتیجې ته ورسېدل چې د روسانو هدف یوازې د یو کاندید د بل پر وړاندې پارول نه دی، بلکې هدف یې د امریکا په ډیموکراسۍ او انتخاباتو د خلکو بې باوري کول دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست دا مني چې د روسي هکرانو پر وړاندې حقوقي دوسیه پرانستل به ستونزمن کار وي چې د امریکا اداره ورسره مخامخ ده. د سنا او